السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې د ژوند چاري مخي وي د خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په کابل کې پنه خشو د پاکستان لفظانه نه دی الوزول شوی. سناولا دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته پنه خشوي نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او خیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې ورسته له هغه کړي چې تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي. بلخی زیاته کړي چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ له مناسبو لارو د اختلافاتو د حل غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. پر خوست او پکتیکا سربیره د هلمند له یو شمیر سیمو او دغه راز له زابل نه هم د کولرا د پیښو راپورونه خپاره شول. نن د شپږیزې پایلو به د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلو به ته یې لار پیدا کړه. تر دې مخکې د فاینل لومړنی لوبیدونکو ټیم په سر باندې سپینغار له بوس سره مخامخ شوی و چې هلته یې ماته خوړلې وه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون ویلي چې په همدې هدف ویانا ته روان دي او هیواد یې په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره لیوالتیا لري. هغه زیاته کړه دا به ډیر ژر روښانه شي چې آیا ایران هم دا ډول هدف لري او کنه. د ایراني پلاوی مشري د دوی ستر مرکچی علي باقری کني کوي چې هغه هم ویانا ته تللی دی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبرې کیسو تفصیل اوریدل شي. د ایمان الزواهری د وجلو له اعلان دوه ورځې وروسته هم لوړپوړي طالب چارواکي د هغه پر وجلو بې خبري کوي. د طالبانو د حکومت مرستيال وایي
صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دي دلته هوایي برید شوی دي زموږ له خوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی.
ولی طالبان تر اوسه په اصلي پیښه څه نه وایي.
جواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه څېړنو ته اړتیا لري.
کابل کې د داعش پر یو پټنځای لساته عملیات پای ته ورسېدل.
کشفي عملیاتو پایله کې چې د شریرو عناصرو پټنځای و یو شمېر هلاک شول او یو تن ژوندی ونیول شو.
او کندهار کې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان د دوه ورځې تیر شوې خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه دی تایید کړی. تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د واتس اپ لارې دومره ولیکل چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریز ترلاسه کړي. روټرز د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو جګپوړو مشرانو په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه بریټ ته د ځواب ویلو په اړه پرون چهارشنبه بحث کړی. دا چې په دې راپورونو کې نور څه ویل شوی تفصیل لاسفي ولاستانګ زیاتوي.
رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړ پوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشان نه شي. هغه دا نه ده تایید کړي چې د القاعدې مشر ایمن الظواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمن الظواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د درون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان 2 وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د الظواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الظواهری در میمانخانه آقای اقانی
داره. امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې ظواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی و تقریبا د ظواهری هم سنه ده او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو اقانی ښایي ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای ظواهری ته پیدا کړي او همالته محفوظ وي. او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. د طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول یې د ظواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام عنفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه مونږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی. دلته هوایی برید شوی دی، زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلقو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدې غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي طالبانو د القاعدې د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکي د مشر میچ مکانل په حواله ویلي د ظواهري وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکنزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلي. د ښاغلي مکنزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې په کابل کې د القاعده د مشر د وژل کېدو پر اعلان دا د 2 او ورځې تیر شوې، خو طالبانو لا هم په دې اړه چوپتیا غوره کړې او دا خبره نه تایید او نه هم رد کړې دی. ولی په دې اړه مې د تحلیل لپاره د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات پوښتلې دی.
تاسو وګورئ دا موضوع یوازې د سیمې په سطح نه ده، بلکې په نړیواله سطح ده. بیا داسې یوه موضوع هم نه ده چې عادي تجارتي یا د عادي و جنگ خبروي. دا د القاعده د مشر چې القاعده په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې مطلوبه یوه څه دي، نو د هغې دپاره اوس چې طالبان کو تر اوسه پورې غلي دي، نو ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه دا ډیره کوي او څېړنو ته اړتیا لري. فکر کوم چې اوس دوی په یوه داسې بهیر باندې لګیا دي چې هغه هم مدینن افغانانو ته هم نړیوالو ته داسې یو ځواب ورکړای شي چې هم په ډیپلوماټیک لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دوی ته یو داسې څه ځواب وي، یا به داسې څه کوي لکه پاکستان کې چې اسامه بن لادن وژل شو. پاکستان یو څو کسان پرې ونیول لکه ډاکټر شهید افریدی. دلته به هم داسې یو څه وشي څو کسان به په تور ونیول شي.
بله.
او دا پیخه خو به اومني ځکه کوي نه مني، نو دا هم د نړیوالو قوي استخباراتي ادارو ته اید کړی ده چې دلته دا کار شوی دی، نو و به ایمانی خو او تاییدولو یا په تفسیری به وخت تیر
شي. او سادات سي په امریکا کې له دې پیښې او له دې اعلان وروسته څه تفسیری کېږي؟ هلته په رسنیو کې څه ویل کېږي او د نظر خاوندان څه وایي؟
دلته موږ هم له بیلابیلو کسانو سره اړیکې لرو، د افغانستان په موضوعاتو په اړه خبرې ورسره کوو. کوم مهمو کسانو چې په دې اړه پوسټونه کړي دي هغوی خو ټول په دې خوښ دي، ځکه چې القاعده له امریکې سره کار نه اخی اړیکې خو بیخي نه لري، بلکې دښمنانې بولی په افغانستان کې عملیات هم د دغه لپاره وکړل. خو اکثره کسان چې دی مونږ چې مخامخ خبري ورسره کړي دي دوی خو په دې خوښ دي ځکه چې الزواهری دی امریکې دښمن بولی، او دا یو بل ته مبارکۍ هم سره ورکړي دي. لیکن یو بل خبره هغه دا چې انتخابات هم روان دي، په ځینو د مشهورو کسانو په پوسټونو باندې چې ځینو عامو خلکو کمنټونه کړي دي دا خبره هم کړی ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دا هم د جو بایدن لپاره یو مثبت
لاسراوړنه دی. بلې. او سادات صاحب، فکر کوي لاند محل لپاره د طالبانو لپاره واقعب څنګه ارزوي؟ په ډیر لاندو کې راته وایي.
نو دا خو رښتیا هم چې یو طرف ته دوی غواړي چې نړیوال سره رسمي اړیکې پیدا کړي، بل طرف ته داسې یو کار وشو چې هم نظامی هم رسمي اړیکو ته زیان تاواني ورسوي. نو فکر کوم چې د هغو کسانو چې هیلي وي چې د دوی سره اړیکې یو صحیح کی یا ورسره نږدې شي، نو دا خو لوی زیان دی او چې دوی ته واوښتو. نو اوس به ګورو چې دوی حکومت لارو چارو نه کار اخلي او څنګه ډیپلوماټیک ځوابونه وایي.
ډیر مننه کور مو ودان د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل په دریمه حوزه کې د طالبانو او یو شمیر بریدګرو ترمنځ نښته له څو ساعتو وروسته مخامحال پای ته ورسېده. طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او په ځواب کې یې څلور بریدګر چې د دوی په خبره د عایشیان وو وژلي دي. بریدګر د کابل په دریمه حوزه کارتساخي سیمه کې په یو کور کې راټول شوي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل پرونی جګړه له غرمې تر ماښامه روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په خبرې بریدګر لمنځه وړل شوی.
د چرایزو یعنی کشفي عملیاتو په پایله کې چې د شریرو عناصرو په تنځای او یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو. همدارنګ د عملیاتو کې زموږ څلور تنه زړور سرتیري هم ټپیان شول او د یوې خزینه پولیسو په ګډون یو زړور پولیس هم شهید شو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کې ویلي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لوري وژل شوي. اخوا د امنی قومندانې ویان خالد زدران بیا له ازادي روډ سره په خبرو کې د بریدګرو د هدف او دا چې ولې جګړه دومره اوږده شوه وویل.
څو ساعتونو ځکه دموږ دا جګړه ډېره په دقت سره پر مخ وړله تر څو ملکي وګړو ته یا هلته نږدې ودنۍ ته پکې کوم زیان ونه رسېږي. د دوی هدف همدلته د تشیع هیوادوالو پر د لمانځه غونډو باندې د برید هدف و. دوی غوښتل چې دهلته په هغو هیوادوالو باندې برید وکړي چې دلته زرګونه راټولېږي په دې وروستۍ کې اوس د حرم ورځې دي.
نښته د کابل سخي زیارت ته نږدې چې پخوا هم د ګڼو داسې بریدونو او چاودنو شاهد و نږدې لس ساعته روانه وه. د سیمې خلکو پخوا له رسنیو د دې نښتو ویډیوګانې خپرولې او د ډزو او چاودنو له شدته یې اندېښنه ښکاروله. په یوه ویډیو کې چې له یوه کوره ډکه شوې د یو ماشوم اندېښمن غږ اورېدل کېږي او پلار یې وایي بله چاره نه لرو، دا راپېښه ده.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي د تاجکستان د برښنا له 9 اویا میلیون ډالر پور څخه یې $9.5 million پور پرې کړی دی. د برېښنا شرکت د مسؤلانو په وینا دوی اوس له تاجکستان څخه $30 million پور وړی دی، خو تاجکستان بیا ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت یې $28 million پور وړی دی. دا چې ولې په دې شمیرو کې توپیر دی په دې اړه وضاحت نشته. نور تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو چهارشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د تاجکستان د برېښنا نیم پوري ورکړی. د برېښنا شرکت مالی او اداري مشر اسدالله انعام وایي چې له تاجکستان څخه د برېښنا د واردولو په برخه کې $9 million پوروړی دي چې $9.5 million یې تر اوسه ورکړی دي. د ښاغلي انعام په خبره چې د تاجکستان د برېښنا $6 million پور به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
تاجکستان هیواد د جولای څخه تر اوسه پورې $9 million موږ د دې خبر رانیولی دي. په دې کې $9 million ورکول شوي دي، $9 پاتې دي.
خو تازه د تاجکستان د برېښنا ادارې مشر محمد عمر اسوزاده په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان څخه $28 million پوروړی دی، چې یاد شرکت تېره میاشت یوازې $2 million د تاجکستان د برېښنا ادارې حساب ته لیږلي دي. اسدالله انعام په خبری کانفرنس کې څرګنده نه کړه چې ولې د ده او د تاجکستان د برېښنا د ادارې مشر په خبرو کې د $12 million توپیر دی. خو نوموړي ویلي چې د برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو او کورنیو شرکتونو $150 million پورونه ورکړي، خو $122 million لا هم پوروړي دي. ښاغلی انعام زیاتوي چې دوی په وخت سره د ټولو پورونو د ادا کولو وړتیا لري، خو په افغانستان کې د بانکي ستونزو له امله بریالي نه شول چې په وخت د تاجکستان پورونه ادا کړي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د برېښنا 4 ستنې ویجاړې شوې، خو د برېښنا شرکت په وخت سره بیرته ورغولې چې افغانانو ته د برېښنا په رسولو کې ځنډ رانه شي. خو د کابل په ګډون د ډېرو ولایتونو خلک د برېښنا له کمښته شکایت کوي او وایي چې دوامداره برېښنا نه لري. افغانستان خپله ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسایل هم درته لرو، خو اوس ورځو د سیمې یوې مهمې موضوع ته. د اوکراین د غلو د لومړی بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي. د کښتۍ وروستی مقصد لبنان دی. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین د غلو د استولو بهیر پیل شوی دی. د روان کال د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین د غلو صادرات بند شوي وو. له دې بندیز سره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو بای پورته شوې چې خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل. د خوراکي موادو پر بایو سربیره په سیمه او نړۍ کې د تیلو او ګازو بای هم لوړې شولې. خو تیرونی ملګرو ملتونو او ترکیې منځګړیتوب وکړ او د اوکراین او روسیې ترمنځ د غلو د صادراتو لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وایو چې کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومان په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په 13 میاشتو کې 29 ماشومان دغې ناروغي مړه کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کندهار په میرویس ابزوی روغتون کې د ماشومان په دې واټ کې ټول بستر سوي ناروغ کوچنیان د شری له ناروغي څخه کړيږي. شریفه د خپل دروغ او ماشومان سره تناسب چې تازه د شری په ناروغي اخته سوي. دا وایي لمړی یو ماشوم په شری اخته سو او وروسته دوه نور هم په ورته توګه ناروغ سول چې حالت خراب سو او مجبور سو چې روغتون کې بستر کړي.
صدر مشمان مول ور مکنه مریض زواله د غدای مستدلی مستر کوي و عمل له ولو چې په ټولاره باندې شي په تاغه مریض ور پیښه برابر شری وي چې دا نور بار دې د شری نه ولې دې دا سره واستګه دا سره نه مې تر لاسه مش پاره چې راغلي دا یو د اولی کده شي کوم غد شری نه پوسټ هغه د ماشوم د
درې کلنه بی بی عائشه هم په شری ناروغي اخته ده. د بی بی عائشه مور الماس وای لوري د تیر څو ورځو راهیسې په بد حالت کې و چې بلاخره مجبور اسو روغتون ته راوړي او اوس له درو ورځو راهیسې بستر ده.
بیا
شری یو ساری ناروغي ده چې د ناروغ پر بدن سری کوچنی دانې راخیږي. ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د خپل ماشومان شمیر کې زیاتوالی راځي، چې اصلي لامل د کورونی لخوا ماشومان ته د واکسین نه ورکول دي. د کندهار د میروي سبزبی رختون مسولان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د خپل ماشومان په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیر درو میاشتو کې 9 ماشومان د دې ناروغي لامل مرسي دي. کندهار کې د میروي سبزبی رختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په شری ناروغي اخته ماشومان د غرختون ته ډیر ګوربل کیږي، خو په منځ کې دوی یوازې هغه بستروي چې حالت خراب وي او دوامدار نظارت اړتیا ولري. ډاکټر محمد صدیق زیاتوي چې د تیر درو میاشتو په جریان کې د غرختون ته سلګونه په شری اخته ماشومان ورول سوي چې 400 بیا دوی بستر کړی دي.
تیر درو میاشتو کوم ارکان سمر سره موجود دي، موږ څلور سوه اتاویا مریضان بستر کړي دي، چې دغه 400 اتاویا مریضان د جمعې څخه نیم شپه مریضې په حق رسیدلي دي.
د میرویس رختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوی لامل رختون ته پر وخت داغوی نه ورول یادوي. د په خبره د ګرمي هوا لامل اوس دغه ناروغي یو ځل بیا د ډیرېدو په حال کې ده. ډاکټر صدیق وایي د شری د ناروغي د مخنیوي لپاره باید ټول خلک خپل ماشومان ته د شری واکسین ورکړي.
دا په ډیر یخ کې اوم ډیرېږي او په ډیر ګرمۍ کې اوم ډیرېږي. دا خو تاسو معلومه ده یو میکروبي مریضه ده چې دا یو ویروس په واسطه ده خپریږي. دا هغه سی مریضه ده چې که چیرې موږ منظم واکسین وکړو نو مخه یې نیول کیږي. اما دلته چې دی افسوس خبره دا ده چې زموږ خلک واکسین ته هیڅ توجه نه ورکوي. یوازې د پولیو واکسین چې دی فکر کوي چې دا د ګردو مرضو لپاره واکسین دی. حال دا چې پولیو ځانته واکسین لري، شری یا میزل ځانته واکسین لري، نو زموږ سره چې کوم مریضان بستر شوي تقریبا اضافه ده. د 50% څخه داسې کسان چې هغه واکسین نه یې کړی کوچنیان وي.
د روان کال دورې په 15 نیټه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په افغانستان کې 15,000 ماشومان په شری ناروغي اخته سوي، چې په وینا یې له دې جملې 1,000 ماشومان مړه سوي دي.
اوریدونکو، په کندهار کې مو د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه واوریدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف بیا ویلي چې د خوست په سپیرا ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. د یونیسف د بشر دوستانه چارو کارکونکي انې کندروچوک په یو پیغام کې چې پرون د ادارې پر ټویټر خپور شوی ویلي
We've just witnessed some of the areas most impacted.
دا وایي موږ یوازې د ځینو هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د ورستۍ زلزلې په پایله کې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي. د زلزلې ورسته د کولرا د خپرېدو خطر ډیریږي چې د ماشومانو لپاره وژونکې کیدای شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په ګډون بیلابیلو بنسټونو ورته اندېښنې ښودلې او د کولرا د پیښو راپورونه له کندهار، هلمند، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه خپاره شوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د شنبوات په سیمه کې د استنادي دیوال جوړولو او اوبو د کانال د پاکولو په مقابل کې 350 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شوې. دا پروژه بشپړه شوې چې ورسره د 2.5 میلیون افغانیو په لګښت خلکو ته د خوراکي توکي ورکړل شوې دي. تفصیل زموږ د خبريال په راپور کې.
د خوست د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په سیمه کې د شنباواد خارګوټی د یو اوږ د استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیایي مؤسسې لخوا د 6 میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیستې په څنډه کې د مؤسسې مسؤلین وویل چې په دې پروژه کې د 6 میاشتو لپاره د شنباواد د سیمې 1500 سو کسانو ته د کار زمینه برابر شي. و د مؤسسه مشر عبدالصبور آزادۍ رادیو ته ویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شنباواد خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو.
په خصوص له دوه ولسوالیو کې چې نادرشاه کوټ او علي شیر تریزی ده پلی شوی ده. دغه دیوال تاسو ګوري دغه ساحه ډیره خطرناک اسه پزیره ساحه و سرته ورسیدل.
هغه شمیر کسانو چې د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د زنخیر د شنبواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې لپاره کېدو خوښ دي.
نوم مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بیچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواه راکړل شوې او د میاشتې مو $90 معاش وو او زموږ د کور ضرورتونه پوره پشول او یو بهترین دیوال راته جوړ کړو. موږ د دوی څخه ډېر منندوی یو او بیا غواړو چې او زموږ هیواد ته داسې نور خدمت وکړي موږ مشکلات حل کړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
دغه پروژې موږ ته ډېره ګټه وکړه. یو خو دلته یغه ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغوی بیکاره وي هیڅ کار یې نه درلوده او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپل کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بله ګټه یې دغه ده چې د دوله له برکته سلګونه اجربه هغه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بزور هم د دغه دیواله برکت به شوی ده.
د زنخیر قومي مشتان کلیوي خو د دې پروژې په لکیدو ته خوشاله دي. بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا بیکار کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفر په دا کور کې لګیاوي. نه نه ځوانون بیرته بیا به کور شو نه میګ دا غوښتنه د چیرته داسې یو کور پیدا شي می ته می وطن هڅې ویني دلګړي نه دا توینه دا سلابینه دا تاسو وینئ چې ان هر وخت پر کورته آماده ده ضرورت دی باید کور ورتاوشي.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د شنباواد پسمه کې د اوګ د استنادي دیوال د پرانیست د ویناوالو ټینګار په دیو چې تر دې ورسته د نړیواله ټولنه او مرستندوی بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت پر اختیا هم خراب وي.
شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشمه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو دا خبرونه نن له یاده مباسي له دوو تر پنځو بجو تر څلورو بجو پورې پکې تاوده بحثونه کیږي. موضوع هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وجل کېدل دي. اوس هم راځو تاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ایمن الزواهری د وجل نورسته د امریکا او طالبانو دریزونو د کسړۍ وګړتوار ډېر نرم دي ان ډېر سخت دریزی کنه دل کی لدی دوه نه داسې معلومی کی چې دلته معامله سوي ده او د معاملې په واسطه باندې ایمن الزواهری د منځ ته للی یعنی دغه وجل ته شاه د طالبانو لاس تر ډېره معلومی کی.
السلام علیکم. نور محمد سنگین یم د پکتیا ولایت څخه. دا بریټ موږ په کلکو ټکو غندو او دا د افغانانو په سپیشلی خبره باندې د امریکایانو تیر شل کلن یرغل پوشان باندې یرغل کړو. دا د منطقې د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو د رامنځته کېدو یو لامل ګڼو. موږ افغانان دا بریټ د هماغه داعش پوشان باندې چې مخکې دوی د داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکوي او پاغه کې تقریبا لستنه ملکیان په شهادت باندې ورسول. دا هم همغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګڼو.
السلام علیکم. حکمت ما د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې ده چې د کابل کې چې د امریکا درون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وجلی نو دا هم د دوه خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت ته جوړ کې او د القاعده او د شان سره خپل اړیکې پرې کړي. مننه کوم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام لرو، خو اوس په مو کړی لانډو خبرونه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په کابل کې په نښه شو د پاکستان له فضا نه نه دی الوزول شوی. ثناءالله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته په نښه شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د القاعده مشر د جولای په 1 په کابل کې سهار وختي د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه وژنه اعلان کړه، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوازې طالبانو تایید کړی چې دلته ډرون برید شوی چې دوی د دوحې د تړون او نړیوال اصولو سرغړونه بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت بیان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې وروسته له هغه کړې چې تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي دي. بلخی زیاته کړې چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ له مناسبو لارو د اختلافاتو حل غواړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو هم ورته اندېښنې ښودلې دي او له کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو نه د کولرا د پیښو د زیاتوالي راپورونه هم ورکړل شوي. نن د شپږیزې پایلوبه د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازان لوبډالې ته ماته ورکړه او پایلوبه ته یې لار پیدا کړه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي ترڅو د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون وویل چې په همدې هدف ویانا ته روان دی او هیواد په خنیاتې وی هوکړې ته در رسیدو لیواله دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپل یوازې یو ښځه یم کور کې او ماشومان مې ټول وړه دي، نو د دوی د قرارولو لپاره زه یو لور لرم. دوه درې زمن مې کم کی دي د دوی د قرارولو لپاره. زه یو لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو قرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول زه کوم، نو ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګا سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لسنو وکړي.
مور مې په کور کې आवाज د مشره خو نه لرم، د کور ار کار ورته کوم، لوسی ورته منځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه ورته غلی کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسولیت نه دی، په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي. خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده تکالانه او منګه چې